سلامونه ستړي مشه تاسې زموږ خاک لا ساده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ملګری ملتونه وایي د ښځو په اړه د طالبانو وروستی فرمان په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي او نجونې له نور تشدد سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې نن په بیان کې وویل د طالبانو 12 نمبر فرمان چې د 13 جنوري میاشتې په پیل کې د تطبیق لپاره محکمو ته واستول شو، د قانون پر وړاندې د نارینه او ښځې ترمنځ مساوات له منځه وړي. نموړی ادارې له طالبانو غوښتي څو د خبرې یقیني کړې چې د افغانستان ټول قوانین باید د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي د طالبانو پالیسیو د افغان میرمنو او نجونو پر روغتیا ناوړه اغیزه کړې ده. ریچارډ بینټ په تازه راپور کې ویلي طالبانو د جنسیت پر بنسټ د تبعیض داسې منظم سیستم رامنځته کړی چې د ښځو لپاره تعلیم، کار، صحي پاملرنې، تګ راتګ او پامه ژوند کې د هغوی پر ګډون محدودیت لګوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مرستیال تلال چودری وایي پر افغانستان له هوایي حملو وروسته د ده په هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نوموړي نن روچرز خبري اژانس ته وویل چې پاکستاني ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او په دې ترڅ کې لسګونه مشکوک کسان نیول شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په پاکستان کې حملې هغه وسلوال کوي چې مرکزونه په افغانستان کې دي، خو طالبان وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي د کوم هیواد امنیت وګواښي. وایي پاکستان دې د خپلو ناکامیو پړه پر افغانانو نه اچوي. بل خوا طالبانو پاکستاني چارواکو تایید کړ چې ځواکونه یې تیره شپه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې کړې دي. پاکستاني چارواکو د خیبر پختونخوا په صوابۍ سیمه کې د افغان کډوالو د یو کمپ ټول دوکانونه او تجارتي مرکزونه تړلي دي. د صوابۍ د پولیسو چارواکي پرون له بریکای کمپ څخه د لیدنې پر مهال کډوالو ته خبرداری ورکړې چې حکومت رسمن دا کمپ بند کړی دی. د پاکستان حکومت له 2023 کال راهیسې د افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړي، خو په وروستیو میاشتو کې د لړۍ چټکه کړې ده. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ګواښ کړی چې که ډیپلوماسي نتیجه ورنه کړي نو د ایران پر ضد به پوځي ځواک وکاروي. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا کانګرس دواړو خونو ته په خپله اوږده وینا کې وویل چې د ده لومړیتوب ډیپلوماسي ده، خو هیڅکله به د تروریزم لومړۍ درجه پالونکي هیواد ته چې اټومي وسلو جوړول غواړي د دې کار اجازه ورنه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي هغه دا وی چې د ولسمشر ټرمپ اداره یې کوي یوازې د لویو دروغو تکرار دی. په همدې حال کې د تهران او واشنگټن ترمنځ د روانې فبروري میاشتې په 26 د خبرو د پیل بل پړاو په درشل کې امریکا په منځني ختیځ کې خپلې پوځي کښتۍ او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروګرام ته مو زه فريده سيال د سيد بهروز دلري د تخنیکي چارو په سم باندې اختر کړی کو. ملګری ملتونه وایي د ښځو په اړه د طالبانو وروستی فرمان په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي او نجونې له نور تشدد سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې نن په یو بیان کې ویل د طالبانو 12 نمبر فرمان چې د 13 جنوري میاشتې په پیل کې د تطبیق لپاره محاکمو ته واستول شو، د قانون پر وړاندې د نارینه او ښځو ترمنځ مساوات له منځه وړي. نوموړي ادارې له طالبانو غوښتي چې د خبرې یقیني کړي چې د افغانستان ټول قوانین باید د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. بل پلو تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو د ښځو په روغتیایي وضعیت جدي اغیز کړی. ریچارډ بینټ د خبرې په خپل نوي راپور کې چې چهارشنبه د کپ یهود شپږمه پارلیف ویب پاڼې باندې خپور شوی او پنجشنبه د هوتومه بعد د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 1 په بخنې سره په 18 غونډه کې وړاندې شي کړی دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې وقته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته هغوی د جنسیت پر بنسټ د تبعیض یو بنسټیز او منظم سیستم رامنځته کړی چې زده کړو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. د بنټ په وینا دا ډول سیستم د بشریت پر ضد جنایتونو سره برابر دی. راپور زیاتوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور لاله وړاندې د څو لسیزو جګړو بې وسلۍ او کمو پانګونو له امله کمزوره شوی و، خو پر ښځو نجونو د طالبانو محدودیتونه او په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کمښت دغه سکتور لا زیانمن کړی او میلیونونه کسانې له بنسټیزو ژوند ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي دي. نن پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د غوښتنې همدارنګه د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نوی راپور چې نن خپور شوی دی او سبا به د بشري حقونو شورا ته وړاندې شي د ښځو په وضعیت خبرې اترې همدارنګه دغه محدودیتونو اغیز یو نړۍ په دې برخه کې دغه کوم اقدامات چې کوي ناستې چې جوړوي اغېز کوي که نه کوي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. مېلمانه راسره د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور او له زده کړو راګرځول شوې محصله سوریا خان دي. تاسې دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلې. که دواړه مېلمانه راسره وصل وي لومړی به له سوریا جانې سره پیل وکړو. سوریا جانې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلې. لکه څنګه چې تاسو واورېدل نن د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې غوښتنه کړې ده دا کم اصولنامه جزایی اصولنامه د محاکمو لپاره چې طالبانو د جنوري په میاشت کې تصویب او توشیح کړ اوس پلي کیږي، دغې وضعیت ته په کتو باندې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې وضعیت بهتر شوی، په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د ښځو لاسرسی محدود شوی دی، روغتیایي کلینیکونو ته همدارنګه طالبانو په افغانستان کې دغه د رواني روحي ملاتړ خدمتونو مرکزونه بیخي تړلی دي. تاسو ته وایي ستاسې په سیمه کې وضعیت څنګه ده، د ښځو او نجونو ژوند څنګه روان ده ستاسې په ګډون؟
سلامونه نیکی هیلی خیر ده جانه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او درنې مېلمنو ته. فایده جانه که چه تا پا عمومی دول سوخه گیگم کسا هم مونگا پا خار کسی گو دا دونا دا صحی بخش که یا هم دا دکتران و مشکلات یا هم دا روختهی که لونکون و تلاس رسای پیدا کول پا خار که لگ زرم مشکلات دی نسبت که لده کم دی. نو سو که چه تا پا عموما که اوغا گیگم نو دا کمی اولازی نچه طالبان را غلی دی، دا کمی اولازی نچه توی دا محدودیتونه زیات کړی دي، پوهنتونونه بند کړه، د ملي شورا یا هم محصلین یې ونه پرې نه ښوده چې هغوی اکزیکټ اگزام ورکړی وی یا هم هغوی د تخصص لپاره آمادګي نیولی وی. نو قابلګان بیا وروسته پرې بند کړل، د نرسانې چې شوې یا نوې د هغوی د زده کړې چې په څوم سمستر کې او دا ټولې پرې بند کړلې. نو ورو 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 چې دا واقعا په افغاني ټولنه کې چې زه ګورم او موږ ټولې ګورو دا واقع واقعا خبره ده چې د صحي بخش کې چې دا ستونزې ډېرې پخوانه مو وي اوس بېحد زیات شوې ده. چون ډاکتران کم شوي دي، زیاتره ډاکتران دولتي چې ډاکتران وي هغوی معاشاتو کې کموالی راغلی، زیاتره یې پرېښوده، خپل وظیفې یې پرېښوده. زیاتره نرسانې وي چې د هغوی وظیفې چې د پمبي دولتي شفاخانو کې وي، په کلینیکونو کې و، په لرې پرتې سیمې کې وي، د هغوی معاشات دونه کم شو چې د هغوی خپل مصارف نه پوره کېده. نو دوی مجبور شو چې دا وظیفه پرېږدي او پرېږده. نو انجوګانې چې دوی خپل صحي کلینیکونه درلوده، د هغوی مصارف به دوی ورکوله، ډاکتران یې بتلل، یا هم د ایم ایچ ټي ګروپونه یا هم ګرځنده کلینیکونه چې دوی وو په دوی باندې دونه محدودیتونه زیات شو. درست تر بلې د دوی خلق دونه تنګ شو چې اوس انجوګانې هم دوی ته زړه نه کوي چې خپل ګرځنده کلینیکونه وګرځي. پخوا ډېر زیات وو، په هره ساحه کې به شپږ و اته تر لسو کلینیکونو به د انجوګانې له خوا نه به وي، یو دولتي به و، نور به د ټول د انجوګانې له خوا نه و، ډاکترانې، نرسانې، قابلګانې، دا ټول د همدوی د خوا نه و. خو اوس که چېرته مونږ وګورو په دغه ساحو کې دولت خپل کسان ډېر کم دی ورسره کوي. چېرته وګورې چې په ټول شفاخانه کې یا په ټول کلینک کې به درې کسان یا څلور کسان ورته دولتي وګورې. خو انجوګانې غواړي چې خدمتونه وکړي یا هم خدمت وړاندې کړي یا هم خپل ملت ته شی وکړي، خو د دوی محدودیتونه ترلاسه دوی نشي کولی. د ښځینهو سره چې دا د دوی مشکلات دا دی، ډاکترانې، نرسانې یا هم قابلګانې چې دوی سره باید چې د محرم اوسېږي. یعنې مطلب تو فکر وکړه که چېرته تو یو صحیح ته تو یو موټر کسان پرسونل لېږي، د هر یو پرسونل د یو هر یو فیمیل سره چې ده یا د هر یو ښځینه کارمند سره چې تو یو محرم ته فکر وکړي دوه موټر شو دوه موټر کسان هلته لیږل د هغوی بېرته راتګ د هغوی تګ د هغوی مصارف دا ډېر زیات مصارف یې ډېرېږي. نو انجوګانې همدې ته مخه کړې ده چې ورو 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 په صحیح بخش کې چې دا خدمات کم کړي دي چې ته زه څونه ګورم پخوا ډېر زیات وو اوس کم شوي دي. پخوا بودیجه هم زیاته وه بیا اوس چې ده بودیجه هم کمه شوه په افغانستان باندې یا هم په عموما په ټوله انجوګانې باندې چې وګورو بودیجه کمه شوه په صحیح بخش کې د دوی دواګانې دونه نشته دی د دوی وسایل دونه نشته نو دوی مجبور دي چې خپل خدمات هم کم کړي. نو په درې پرتی سیمو کې مشکلات به هر ډېر زیات دی ځکه چې په یو سیمه کې چې ته فکر وکړي یو امیدواره ښځه تر څو چې د هغې سیمې څخه د هغې غر لمنې څخه کلي ته راځي د کلي نه ښار ته راځي نو په هغې باندې کوم مشکلات چې په لاره باندې تېرېږي هغه څوک نه شي ویلی په الفاظو باندې نه بیانېږي ځکه چې په لاره کې یو کس نشته یو کلینک نشته یو ډاکټره نشته یو نرس نشته چې هغې ته خدمات وړاندې کړي. نو هغوی مجبور دی تر ښار پورې ځان ورسوي یا هم یو کلینک پورې ځان ورسوي. په لاره کې په هغې باندې ډېر مشکلات راځي زیاتره میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم داسې میندې شته دي چې هغوی رسېږي میندې ژوندي پاتې کېږي ماشومان له منځه ځي. نو دغه مشکلات ډېر زیات شته دي په لرې پرتو سیمو کې.
ډېرې زیاته مننه سوریا جانې وروسته بېرته راوګرځم. منصور صاحب تاسې هم ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی که تاسې راته وایاست ستاسې په سیمه کې کوم ځای کې چې تاسې اوسېږي هلته وضعیت څنګه ده او دغه ستونزې چې سوریا ورته اشاره وکړله د دوا کمښت یا همدارنګه روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی یا محدودیتونه یا د ښځینه او ډاکټرانو کمښت د تندارینو په برخه کې ستونزې ډېرې دي. کلینیکونو کې نارینه څومره دواګانو ته لاسرسی لري د نارینهو په اړه راته وایاست او په ټولو کې کومه سیمه کې چې یاست هلته وضعیت څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د بحث درنې مېرمنې ټول همکارانو نازاس ورغیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. بله زه خو په کابل کې اوسېږم او تاسو ټول ته معلومه ده چې په کابل کې نسبت نورو ولایاتو کلو باندو ته وضعیت همیش ښه وي ځکه مرکز دی او په پاملرنه د هر سکتور مرکز ته وي د نړیوالې ټولنې هم مرکز ته وي او خلک هم اقتصادي وضعیت نسبت کلو باندو خلکو ته ښه وي د کاروبار مسایل همداراز دفترونو او نورو. خو په لویه کې هغه موضوعات چې د میرمنو د ژوند خصوصا د روغتیا او نورو خدماتو په برخه کې دي په دې کې په کلیوالي کچه خصوصا هغه لري پرتی سیمې غریبې سیمې لکه نورستان د پکتیا د لوړو غرونو سیمې د بدخشان او تخار د غراز د هرات او قندار او هلمند سیمو ته که موږ متوجه شو تر بامیان او دایکنډي او نورو پورې ستونزې ورځ تر بلې پراخیږي او دغه تاثیرات یوازې د میرمنو په برخه نه د نارینه پر ژوند هم تاثیرات لري تر کومه چې د دوا او درملنې موضوعات دي. د درملو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرسته ډېره کمه شوې مګر تاسې ولیدل چې په دې وروستیو کې د امریکي متحده ایالاتو ولسمشر هم اعلان وکړ چې امریکا د دبليو ایچ او او ځینو نورو نړیوالو سازمانونو نه وزي او خپلې مرستې یا کمې کړي یا تقریبا بیخي بندې کړي دغه راز رسمیت نه پیژندنې پر اساس د افغانستان دغه انزوایي حالات چې د اوسني حکومت په اساس رامنځته شوی یا د حکومت د راتګ نه وروسته دې هم د افغانستان په مختلفو سکتورونو پراخ تاثیرات درلودلي. یو شمیر انجیوګانې او یا د نړیوالې ټولنې موسسات یا هم کورنۍ موسسې چې کار کوي د هغې فعالیتونه موږ وینو تاسو ته به بهتره معلومه وي چې هغه مرستې چې د افغانانو په نوم راځي هغه په دقیق ډول یا څنګه چې باید ورسیږي هغسې نه رسي. لویه برخه یې د ملګرو ملتونو د لارې ته راځي یا نورې نړیوالې موسسې د هغوی په هغه اداري مصارفو لګېږي د هغوی په تشریفاتي او د ژوند په سہولتونو په هوایي ټیکټونو او الوتکو د غراس په مفصل موټر او وسیدا ځایونو د هغوی په خوراکونو او نو معاشاتو مصرف شي. ورپسې چې یو برخه بیا کورنیو موسساتو ته ځي، هغوی په هغې کې قرار د اورېدو په لوړه کچه فساد وي. ډېری هغه مسؤولین چې د ملګرو ملتونو په ځینو ادارو کې دي یا د هغوی منځګړي چې ځینې پروژې کورنیو موسساتو ته ورکوي، د پراخ فساد له امله د هغې یوه لوړه فیصدي د بودیجې په رشوت او دې شیانو کې مصرفیږي. بیا هغه اداري مصارف چې د پرسونل معاشات دي، او لکه ډاکټر صاحب چې اشاره وکړه د محرم او نامحرم مسله، په دې موضوع تقریبا د یو کس په ځای د دوو کسو معاشات او مصارف او ترانسپورټ او د خوراک څخاک او نور لګښتونه محاسبه کیږي. بیا هغه د ادمنستریټیو کاست یا اداري مصارف په نوم، د هغه سي د دفترونو مصارف، د کلینیکونو مصارف، سفري او نور داسې. نو په لویه کې که موږ دې ته په دقت سره محاسبه وکړو، داسې لکه په وړو کې چې مالګه وي، هغه مالګه هم بیچاره ولس ته نه رسیږي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې یو خو د یو بام او دو هوا مسایل دي چې که موږ او تاسې د شرعي نظره وګورو، یو شمېر سکتورونه دي چې په هغې کې ښځینه شپه ورځ فعالې وي او شته دی. دا اوس د پولیسو لیکې که تاسې وګورئ، کله موږ جلا کابل نه جلا آباد نه جو راځو یا نورو ولایاتو ته، په لویو لارو د شپې هم په چیک پوینټونو کې مېرمنې پولیسې ولاړې وي او موټر ته سر ښکاره کوي. که مو موټر کې چې زنانه وي، د تلاشۍ یا د پښتنو ګرویګنو په نوم د پولیسو په حوزو کې کار کوي، د کورنیو چارو وزارت په لیکو کې، په رینجرو کې پولیسې وي، د هغسې د امر بالمعروف په ګروپونو کې ښځینه محتسبین غالبا شته، یا به هغه د پولیسو د لیکو هغه وي چې ورسره همکاري وي. دغسې په بانکونو کې مېرمنې کار کوي، په ځینو نورو ادارو کې. مګر د تعلیم او تحصیل مسله چې راځي، هلته بیا د مېرمنو زده کړې شپږم ټولګي نه پورته بندې دي، نه د طب په برخه کې زده کړې شته، نه د شریعتو په برخه کې، نه د ادبیاتو او د ښوونې او روزنې په برخه کې، او نه هم نور هغه ضروري مسایل. د قضا په برخه کې که موږ او تاسې ووینو، په قضایي ادارو کې د ښځینه او مختلف یعنی محرم مسایل راځي چې په هغې باید ښځینه قاضیانې بحث ولري او د هغوی دوسیې جوړې شي او تعقیب شي. یعنی کورنۍ محکمې باید موجودې وي، ښځینه قاضیانې نشته. مېرمنې کورنۍ شخړې لري، شخصي شخړې لري یا شخصي مسایل لري، کورنۍ محرم او نور هغه مجبور دي چې نارینه قاضیانو ته لاړ شي. د طبابت په برخه کې هم د مرکز خو ښه دی، مګر په ولایاتو کې مېرمنې بیچارهګانې د ډېرو ستونزو سره مخ دي. او کله چې بیا لکه د مخابراتو د وزیر وروستۍ څرګندونې اورېدل کېږي، په دې نه یوازې مېرمنې، زموږ خویندې میندې، بلکې نارینه علما او ټول سخت پریشانه کېږي چې دا کوم ډول وینا ده چې تاسې په سټیج کوي. یې د مخابراتو وزیر راځي، بیا د طب او طبابت په برخه کې بحث کوي او خبرې کوي، او بیا داسې الفاظ داسې زشته ورکېږي، الفاظ استعمالوي چې مېرمنې خو څه نارینه ورباندې باور وکړي، شرمېږي. نو دغسې موضوعات چې سړی اوري چې یو بام او دو هوایي د پولیسو په لیکو کې د شپې هم په چک پوینټونو کې مېرمنې ولاړې وي، مګر اترې د مخابرات وزیر پورته کیږي، وایي دي چې ډاکټر ته اجازه شته ده چې داسې وکړي او هغه سې وکړي، نو ولې ډاکټر مېرمنو او زموږ خویندو میندو ته اجازه نشته چې هغه زده کړې وکړي، تر څو د مېرمنو پوشیده امراض، د هغوی د بدن اړوند ضرورتونه، د هغوی مثلا د زیږون مسایل، د هغوی جنایي مسایل، د هغوی اورتوپیډي مسایل، د هغوی د غاښونو برخه کې، د هغوی مثلا د ستوني او د پزې او غوږونو د امراض.
وبخې تاسې خبرې کوئ، وبخې دلته مته یو پوښتنه پیدا شوه، په بخښنه سره زه دلته لنډه یوه پوښتنه کوم. منصور صاحب، زما غږ غږ لري. زه لنډه پوښتنه کوم سورای جانه، له ډېر وخت نه کېږي چې زموږ پروګرامونو کې په بېلابېلو موضوعاتو موږ سره ګډون کوي او په دې اړه نظر شریکوي. ښایي یوازې ما او سورای ته نه، بلکې زیاتره افغان ښځو ته او نجونو ته دغه موضوع چې تاسو اوس راپورته کړله، او ملک څنګه چې انتقاد کوي د نه یوازې د مخابرات وزیر طالب چارواکو له دې پخوا ورته څرګندونې کړې دي په سټیجونو باندې او په ښکاره توګه باندې وایي چې په یو ډول نه یو ډول مستقیم غیر مستقیم په تعلیم باندې داسې نړیوالو افغانانو ته ښایي چې ضرور نه ده چې نجونې تعلیم وکړي. خو ډېر کم د افغان نارینه وو غبرګون سره مخ کیږي. نن داسې په دې خبرونه کې ښایي ډېر محدود شمېر کسان نه اوسي چې داسې ښکاره د طالبان په حکومت انتقاد کوي. که چېرته ساسې په څیر باندې هر افغان نارینه غږ پورته کړي، او لږ څنګه چې نن تاسې وایي چې دا خبرې سمې نه دي، که تاسې سره یو څو نور نارینه ودرېږي بدلون راځي؟
دا دا مسله د دې نه ده چې زه ودرېږم یا په حکومت یا د طالبانو په نظام انتقاد کوم. زه په دغې یو بام او دو هوا شک لرم، بحث لرم، او نه یوازې زه بلکې د افغانستان ټول خلک. زه وایم که شریعت اسلام داسې دین نه دی چې هلته د بوسو لاندې سړی اوبه تېرې کړي. په اسلام کې دوه شیان دي، حرام هم معلوم دی او حلال هم معلوم دی. حرام هغه څه دي چې اله العالمین او دغه خوب پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبري هغه منع کړي دي، هغه ټول معلوم دي. او حلال هم هغه څه دي چې هغوی روا ګرځولي او امر یې پکړی، او مسلمانان او د انسانانو د خیرازی فلاح او بقا او پرمختګونو لپاره هغه ضرور ګڼلی. مونږ وایو کچیرته د ښځو کار او تعلیم حرام وي، نو یوازې ستاسو سره په بحث کې نه، په اکثرو تلویزیونی بحثونو کې، په سټیج بحثونو کې، د دوی سره په رسمي حکومتي او نورو مجالسو کې چې د ولس او د ولسي بنسټونو سره یې لري، موږ دا موضوع مطرح کړی او په دې جدي بحثونه لرو. حتی د بحث چیلنج هم ورکړی اکثرو ادرسونو ته چې راځي په دې بحث وکړو. دا خو اوس کله چې د دین مسله یې، نو دین خو زما او د حکومت کې د ناستو چارواکو او ستاسې او د ټولو شریک دین دی، او دا خو زما د چا شخصي پراپرټي او دغه نه شي کېدی. هلته چې ته الهي احکام دي، ته محمدي فرامین دي، ته هم شریعت حکم کوي، د هغې نه نه زه تېرېدی شم، نه تاسې او نه باید حکومت د هغې نه تېر شي. او څه چې روا دي روا به یې ګڼو، څه چې ناروا دي. که چېرې د ښځو کار حرام وي، نو د پولیسو په لیکو کې تر نیمو شپو بلکې تر سهاره پورې په لویو لارو په چک پوینټونو کې مېرمنې څه کوي؟ ولې ولاړې وي؟ پر انجارو کې د نارینه او پولیسو سره مېرمنې څه کوي؟ ولې ور سره ګرځي؟ که په روغتون کې حرامې وي، په کابل کې روغتون کې ولې شته؟ او په د پکتیا او د کندهار او هلمند او بدخشان په روغتونونو کې ولې مېرمنې نشته؟ که د پولیسو په لیکو کې د میرمنو د پاره د کار ضرورت شته دی، نو د هغه میرمنې چې بیا دغه میرمنه پولیس یې ونیسي، د دې قضایي او عدلي تعقیب لپاره ولې په قضا کې میرمن نشته؟ یا هغه میرمن چې په هماغه ځای کې مثلا ټکر وکړي، خدای ناخواسته موټرې غورځېدلي دي، میرمنې او هډوکي مات شوي، نور مشکلات چې راځي په روغتونونو کې، ولې د هغې د ټراما یا د ټراماتولوژي متخصصینې نشته؟ لروی مونږ اوس په کابل وزیر اکبر خان روغتون کې بهترین ټرینر متخصصین لرو، دغسې په ملالۍ زیږون کې، داسې په نورو روغتونونو کې د مختلفو امراضو متخصصین شته. خو سبا چې دوی نه وي، سبا دوی ناروغان شي، په رخصتې لاړ شي، یا بله ستونزه ورته پیدا شي، عمر یې زیات شي، تقاعد ته سوق شي، نو زما راتلونکی نسل به بیا څه کوي؟ نن خو زه دومره شته دی، د هلمند نه مورته مېرمنې راځي عملیاتونه کوي، د کندهار او د پکتیا او د بدخشان او تخار او نورستان نه هم راځي.
خو موږ د سبا نسل ته خفه یو چې موږ سبا نه خويندې مېندې چې به دغه سي ستونز سره مخ کیږي، بلکې دا اوس چې په کلو باندې کې کوم میرمن دي او ټولې به حیا مېندې دي، همدې ولس مېندې دي، همدې همدې چارواکو خويندو مېندې دي، همدې از موږ استادې خويندې او مېندې دي. موږ د دالته په حکومتونو کې په لوړو کورسیو او په چوکیو ناست یو، موږ د په مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د حیا او د عزت خبرې کوو، خو الته یو میرمن به علاله شي نارینه ډاکټر ته هغه خپل پوشیده امراض ورته ویل شي دا د احساس خوند دی ونګ یاسي تاسو وګورئ چې ډیر محرم مې کده یو چا ورور هم ډاکټر وي، کده یو چا پلار هم ډاکټر وي، په خپل کور کې زمونږ د مایند او خوند داسې امراض ته دی چې خپل پلار ته نشي ویلی، تا چې هغه خزینه ډاکټر ته بیایي خپل پلار ته هغه تکلیف نشي ویلی، خپل ورور ته نشي ویلی، حتی ځینې امراض دي چې خپل خاوند ته نشي ویلی د ډېر حیا او دغې ده، نو بیا پردي ډاکټر ته هغه ویل هغه چې د پردي ژبې ډاکټر وي، د پردي منطقې ډاکټر وي، بیا د هر ډاکټر په فرستاتوب باندې باور ته پکار دی چې هغه ډاکټر څه رقم ډاکټر دی، هغه اخلاقي معیار څنګه دی، هغه اخلاقي مکارم څنګه دي. نو موږ وایو چې کله زمونږ میلیونونه خویندې او میندې د پردیو نارینه ډاکترانو سره مخ کیږي او زما د مخابراتو په مسند ناست وزیر چې د یو وخت لوړ زده کړو وزیر هم تیر شوی دی او د دفاع تر هر چا د سبب د تبابت زده کړو ضرورت معلوم دی، د نورو علومو معلوم دی، د قضایي چارو معلوم دی، د ښوونې او روزنې ورته باید ښه معلوم وي، او دی بیا پورته کیږي وایي چې تاته دا حق درکړل شوی دی چې د اپریشن تھیټر کې دې په میز باندې دا کار وشي او لاس دې هغه سیمې ته ورسیږي چې د بل چا لاس نه ورسیږي، او که په عام محضر کې درنه یو څوک دا پوښتنه غوښتنه وکړي ته کېدی شي ونه کړي او هلته دا کېدی شي. یعنی زه فکر کوم چې دا د بیخي د یو ملت د میلیونونو میندو خویندو سره جفا ده، که هر څوک یې کوي، که زه یې کوم، که تاسې، که بل څوک، که بل څوک، دغه خبرې د توجیه وړ نه دي، دغه خبرې د اسلام د نظره مردود دي، دغه عکس العمل مردود دی، دغه سې مسایلو سره، او که بیایي مونږ په وار وار دا ویلي دي چې هغه څوک دې پیدا شي چې دا حکم یې ورکړی چې زده کړې بندې دي، داسې حکم شته؟ هیڅ نشته. تاسې لری دا تاسې نړیواله رسنۍ یاستئ، آیا تاسې د میرمنو د زده کړو د بندښت په اړه کوم فرمان تر اوسه پورې لیدلی دی او یا هم خپور کړی دی چې دغه فرمان دغه ګڼه او د نیټه فرمان په اساس د افغانستان د میرمنو زده کړې بندې دي؟ تاسی کوم قاطع حکم لیدلی؟ تاسی کوم شرعی فتوا د علماو د ادرس نه یا د امارت د خوانه شرعی فتوا شته دی تاسی سره، یا مطبوعاتو ته خبره شوې، یا امارت خبره کړې ده چې دا دې بندي وي؟ بسم الله، زه ستاسو نه پوښتنه کوم، لرې تاسی؟
دا تر اوسه پورې داسې څه نشته. دا
شفاهی تسته ده دغه امیرالمومنین په نوم چې هر څه تلل کیږي، بیچاره مشر سړی، سپینګیری سړی، با عزت ژوند یې کړی، قاضي پاتې شوی دی، مبارزې کړي، دغه په نوم دغه شی نو کوي، هغه شفاهی حکم کړی، لطفا یې غږ راوباسئ، بسم الله، که هغه لیکل کړي وي، لیکلې فرمانې صادر کړي، لکه نور فرامین چې د هر څه په اړه راوځي، شاروالۍ د کچالو د پیازو نرخنامه ورکوي، امضا او ټاپه ور باندې، په دومره لویه او ملي مسله کې چې هلته د افغانستان د میندو خویندو د افغانستان د عزت موضوع ورپورې تړلې ده، تاسو خو دغه د هغه مشر فرمان راوباسئ چې موږ وګورو چې په کومو شرعي دلایلو دا بند کړي دي، که د خدای د اله العالمین د خوانه کوم فرمان یا هغه بسم الله کې رحم مخته کوي، دا یو تاسو ته نه وایم، موږ دلته په داخل کې پر رسنیو دا خبرې کړې دي، د دوی استازي د حکومت را سره په بحث کې ناست وو، که دغه سې کوم حکومي، که د وزارت د خوانه وي، که د ولایت د خوانه وي، که د ریاست الوزرا د خوانه، وخت چې دا نشته زه نه پوهېږم چې دا څوک دي چې دا یې بند کړي دي، ولې یې بند کړي، ولې زمونږ خلک مهاجرتونو ته مجبوریږي؟ دغه اوس چې په ایران کې زمونږ میلیونونه خلک پراته دي، دا چې په پاکستان کې پراته دي، تاسو وګورئ دا بیچارهګان څومره ځورول کیږي.
زندانونه د افغانستان د عزت نه زندانونه ډک دي. د افغانستان ماشومان هلته پرتی دي، ماشومان پراته دي، میرمنې هلته بچی راوړي زیږون کوي. دا خو زما دپاره من حیث یو افغان، ستاسې دپاره من حیث یو افغانه خور او مور، د هغه دپاره من حیث یو افغان رهبر او لیډر چې ځان ته وایي د خدای په مقابل کې به مونږ څه جواب ورکوو، د دې ملت د راتلونکي نسل په مقابل کې به مونږ څه جواب ورکوو، د هغه رحمت للعالمین پیغمبر په مقابل کې چې په جګړو او غزواتو کې به د هغه بیبیانې او میرمنې حتی غزو ته تللې او پردي نارینه صحابه به راولل، د امبولانس کار مغوی کوو، د پرستارانو کار مغوی کوو، د جراحانو کار مغوی کوو، د پردیو نارینه پر هرونه به ګندل د صحابه شهیدان به انتقالول د جنگ د صحنې نه. په هغه خو زموږ امهات المؤمنین وي، زموږ میندې وي، زموږ مسلمانې میندې وي، هغه زموږ دپاره په اسلامي نظام کې په اسلامي ټولنه کې قدوه او نمونې دي. ام المؤمنین بی بی عائشه، ام المؤمنین بی بی خدیجه، دغه سي نور مسلمانې میندې، دغه سي اصحاب بی بیانې، د صحابه کرامو میرمنې، دغه سي مونږ او تاسو چې وګورو مونږ په دې افتخار کوو چلو ملانه په انتون په نړۍ کې وی مسلمانې خور په مراکش کې جوړ کړی دی، او هغه بیا د هاروارد پانتون هم هغه کاپی کړی، د اکسفورد پانتون هم د هغې طرح او برنامه او علمیت کاپی کړی دی. مونږ په ابن سینا باندې افتخار کوو چې مسلمان و، مونږ مثلا په نورو مشرانو افتخار کوو، خو ولې نه پرېږدو چې زموږ افغانې میندې خویندې په عزت آزادۍ، یعنی هغه مشروع آزادۍ چې الله العالمین ورکړې، د هغه پیغمبر ورکړې، شریعت ورکړې، د هغې په رڼا کې لږ تر لږه هغه کارونه چې ضرور دي. اوس په بازار کې میرمنې شته، بازار کې میرمنې دوکانداران شته، په دې د زما تجارت وزارت افتخار کوي، په بس کې میرمنو دوکانونه شته، دی دوکانداري دی کوي، د قصاب خانو مخې ته دی ولاړی، د یو خورد غوښې غوښتنه او خیرات دی غواړي، د نانوایانو مخې ته دی.
مننه منصور صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم،
خیرات دی غواړي، مګر هلته د متخصص ډاکټرې په توګه، د متخصص نرسې په توګه، د غاښونو د ډاکټرې، د متخصص قابلې په توګه، د قاضۍ په توګه، او د نورو علومو په برخه کې، په دې کې بیا موږ مخه نیسو. زه فکر کوم چې دا د بحث او تعامل وړ ده. زما غږ په دې حکومت و دې حکومت په مشرانو دا دی چې کسر عن دا دغه وي، نو لطفا دا جرأت وکړي، فرمان لري فرمان را وباسي، کدی الله العالمین حکم لري هغه را وباسي، کله پیغمبر رحمت الله للعالمین حکم را لري هغه میدان ته کې دنیا ته مخه وي، چې دا په اساس می د بشاهامت او نرغوند بند کړي، هغه لس په مخناتو کې مسلمانان دي، دوی خدای د حکم نه تخته نه کوي. ملیونه قربانی د تاریخ په اوږدو کې پیغمبر علیه السلام د اصحاب د راتګ نه چې اسلام دی ملک ته راغلی، تر ننه پورې همدغه ملت دی چې سر ورکړي په دین، قربانی ورکړي دي، میندې قربانی ورکړي.
منصور صاحب، وروسته به تاسو په مبخې، وروسته به په دې اړه تاسو واورم چې سره له دې چې دغه ډول وضعیت په افغانستان کې روان دی، په ځینو برخو کې چې ډېره اړتیا ده، په ځانګړې توګه باید ښوونځي پرانیستل شي تر څو راتلونکي نسل تربیه شي، روزنه وګوري، دا اجازه نشته. خو لکه څنګه تاسو دا وویلې و ما فرمایل چې خزي په سړکونو باندې شپه پیری کې یو په دې برخه کې کار شته، د طالبانو جواب درته څه دی؟ دا چې ولی افغان ولس په ټوله کې غږ نه راپورته کوي، یو نیم اقدام کوي، په دې اړه به رسول تاسو واورم. سریجانې، که تاسو راته وایست دغه انتقادونه چې منصور صاحب وکړل، ښایي ډېر افغانانې ولري خو ډېر کم راځي جرأت کوي د ښځو تر څنګ درېږي، یا ته خپله ښځې کله کله د طالبانو د ویر احساس کوي، او دغه انتقادونه، دغه پوښتنې چې منصور صاحب یادونه وکړه، د ډېر ښځو په ذهن کې دي. مثلا یو ښځه تلاشۍ کې ګوري، وایي چې خو ښوونځی خلاص که، پرېږده چې دغلته یو باسواده ښځه ودرېږي، یا د ښځې د مجبوریت نه استفاده مه کوي چې بله ورځ غاړ شي چې تر شپې ناوخته پورې پیره وکړي. کوي همدام د ټولنې د کار یوه برخه ده، خو ولې ښوونځي ته اجازه نشته؟ کېدای شي ډېر خلکو سره دا پوښتنه وي. تاسو که د ښځو د اړخ په اړه راته ووایاست، د افغان نجونو پوها د افغانان جوړو دغه درک د لدی وضعیت څنګه د دوی دغه ډول پښتنې راپورته کوي په کورونو کې یا تاسو چې کله خپل منځ کې کینه یم زولې چې راټولېږي یا په ټولنه کې شته دغه ډول انتقادونه
سید جان یو غره خان د منصور صاحب د سوالونو انتقادونه زه واقعا ډیر خوشاله شم ډیر ښه خبرې وکړي باید چې هر یو افغان هر یو ورور هر یو پلار باید چې پاتې کې دا خبرې وکړي خو زیاتره چې د جرأت نشي کولای ډیر کم د انسانان دي چې جرأت کوي راځي دا خبرې کوي دا خبره چې دغه انتقادونه زیاتره وخت خو هم په جمهوریت وخت کې چې دا ځینې وختونه چې موږ په مکتب کې کېناستو استادان موږ ته درس نشي کولای یا هم موږ په پوهنتون کې چې استادان موږ ته خبرې کولې یا هم موږ اورېده چې په لرې پرتی سیمو کې چې د ځینې کورنۍ داسې شته دي چې اوس هم خپل لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی ښوونځي ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي یا د مکتب نه وروسته پوهنتون ته لاړ شي زموږ په ذهن کې به همدغه سوالونه راتل د ټولو نه غټ سوال واقعا په هر یو بخش کې چې د افغانان یو نه یو بخش کې چې د ښځینه کارمندان ته ډېر زیات ضرورت لري که هغه په هر یو بخش کې خو د ټولو نه زیات مونږ ګورو اړتیاوې چې چیرته شته دی هغه صحیح بخش کې مونږ ډېر زیات لرو یعنی هر یو بخش به خپل ځای لري خو صحیح بخش کې داسې یو بخش دی چې دی کې د چا خبره هغه کمپرومایز نشي کېدی دا مونږ نشو منلی چې یو ښځینه مریضه لاړ شي د یو نارینه ډاکټر ته کښېني هغه مشکلات هغه صحیح مشکلات چې دا لري چې بل چا ته نه شي ویلی هغه لاړ شي یو نارینه ډاکټر ته وایي دا قابل قبول نه ده د یو افغان لپاره هم نه ده یو مسلمان لپاره هم نشته دی په خوان به همدغه خبره کوله په مکتب کې پوهنتون کې زموږ به همدغه یو سوال و چې دوی خپل لور ته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي یا هم پوهنتون ته لاړ شي خپل ښځې ته اجازه نه ورکوي یا هم خپل نور ته اجازه نه ورکوي نو دوی چې سبا ته د دوی په کورنۍ کې یو ښځه یا مور یا لور یا ورېندار هر یو کس چې مریض شي دوی شفاخانې ته چې ځي بیا دوی ولې د ښځینه ډاکترانو پوښتنه کوي پرېږدي چې هماغه نارینه ډاکتران د دوی درملنه وکړي د دوی مشکلات رفع کړي همدوی ته ودرېږي نو بېرته دوی ولې پوښتنه د ښځینه ډاکتره کوي ښځینه ډاکتر هم د یو چا لور ده د یو چا خور ده د یو چا مېرمن ده د یو کورنۍ غړې ده خو هغوی ته چې اجازه ورکړ شوې ده همدې لپاره اجازه ورکړ شوې ده چې خپل ټولنه کې د ښځینه او بخش کې خصوصا ښځو ته میندو ته ښځینهو ته چې ده د خدمت وکړي نو چې هغوی اجازه ورکوي خپل لور ته خپل ښځې ته خپل خور ته نو تاسو ولې اجازه نه ورکوئ دا غټ سوال د پخوا نه راهیسې زما په ذهن کې وو پخوا مې بحثونه کړي دي د ټولنه پوښتنه کړې ده خو د دې ځواب تر اوسه پورې پیدا شوی نه ده خو اوس چې ګورو په دې حالاتو کې واقعا ډېر زیات د اړتیا نور هم زیات شوی ده اوس په پردي هېوادونو کې د منصور صاحب خبره چې په ایران کې په پاکستان کې زموږ افغانان ذلیل کېږي په جیلونو کې پرتې دي په زندانونو کې پرتې دي ښځې دي که ماشومان دي که هم ځوانې پېغلې جنکیانې دي ولې پرتې دي ولې موږ خلکو ته دا ښیو چې زموږ ملت دونه خوار دی دونه ضرورت لري دي شي ته چې دوی حتماً باید خپل وطن پرېږدي بل هېواد ته لاړ شي په پردي هېواد کې بیا دونه ذلیل شي ځکه چې موږ خپله دوی ته ښیو اوس زموږ همدغه حاکم حکومت چې ده دوی ولې دوی خلکو ته دا ښیي چې افغانان حق نه لري چې تعلیم وکړي دوی مجبوریږي د خپل د اولاد لپاره د هغوی د راتلونکي لپاره د خپل د ښځو د خپل د بچو لپاره د دې وطن نه تیریږي بل هېواد ته ځي بل هېواد ته چې لاړه د اروپایي هېوادونو وس دوی نه لري چې ورته لاړ شي نورو هېوادونو ته هم دا وس نه لري اسانترینه لاره چې ده د پاکستان او د ایران ده چې دوی ځان ته فکر کوي چې موږ دلته لاړ شو زموږ ژوند به خوندي پاتې شي بچی به مکتب ته ځي او زما لپاره د کار زمینه به برابر شي هلته چې دوی ځي دوی ذلیلېږي ولې ذلیلېږي بېرته همدغه زموږ د خپل هېواد د خلکو د خپل د حکومت باندې سوال راځي دوی ورته په سپکه سترګه ګوري چې بل هېواد هم ورته په سپکه سترګه ګوري ته د خپل وطن ته د خپل د وګړي ته د خپل ملت عزت وکړه ته د خپل د خور او د خپل د مور عزت وکړه بل کس به درته درېږي د هغې به بې عزتي کوي هېڅ کله هم درته نه کوي ته چې د دې اړتیاو ته ونه ګورې ته دې ته ونه ګورې چې صحیح بخش کې زه ډاکټر ته ضرورت لرم زه متخصص ته ضرورت لرم زه نرس ته ضرورت لرم کلینک ته ضرورت لرم دوا ته ضرورت لرم لابراتوار کې چې دی ښځینه او کسانو ته ضرورت لرم یا هم په انجینری کې یا هم په حقوقو کې یا هم په قضا کې دې ټول بخشونو کې ښځینه ته ضرورت لرم نو چې ته داسې فکر وکړې ته به د پوهنتون دروازه لګوې د پوهنتون دروازه چیله شو د مکتب دروازه ورسره سمې لګېږي ځکه چې راتلونکی نسل لپاره چې ده روزنه غواړي دا نسل به تر کله پورې به تا ته خدمت کوي نو اوس چې لس کسان
کسان ډاکټران شته دي متخصص خزینه او شته ده سبا ته به دغه لس کسانو کې پنځه کسان به تقاعد کېږي پنځه کسان به پاتې کېږي بل مونږ پنځه کسان نه لرو چې د دې پنځه کسانو هغه خالي ځای ډک کړي مونږ ته پنځه یا لس کسان چې د زمونږ خزینه او نرسان دي خزینه نرسانو کې د دوه کسان تقاعد کېږي بیرته مونږ ته اته پاتې کېږي په دې اتو کې دوه کسان نور نشته چې د دې خالیګاه پوره کړي ولې نشته ځکه چې زمونږ د پوهنتون دروازه بند ده دلته مونږ بیرته فراغت نه لرو د پوهنتون د محصلین فراغت نشته دی د دوی د تخصص زمینه زمینه نه ده مسایله شوې د دوی د اگزیت اگزام زمینه نه ده مسایله شوې ځکه چې دوی اجازه نه لري دوی ورته اجازه نه ورکوي نو مونږ مجبور یو چې هغه کمبود چې ده مونږ د بهر د هیوادونو زاري ورته وکړو یا هم هغوی ته چې ده خیرات نه وغواړو په جیګ لګښت باندې په جیګ معاشاتو باندې هغه ځینه مونږ کس را وغواړو دلته راشي زموږ ملت ته بیا خدمت وکړي آیا هغه کس چې راځي دونه پیسې چې هغه اخلي دوه چنده دي افغان په نسبت باندې آیا دومره چې دا افغان د زړه نه چې دا خدمت خپل ملت ته کوي آیا هغه به وکولی شي هېڅکله هم نه شي کولی ته په همدې باندې مصارف وکړه ته دې ته د تعلیم زمینه برابر کړه نن چې دا فارغ شو د مکتب نه دا به نور خپل وطن ته خپله خدمت کوي یو ډاکټر هېڅکله خپل وطن نه پرېږدي بل هېواد ته نه ځي یو نرس مې نه دی کتلی چې د هغه به حجرت وکړي بل هېواد ته لاړ شي یا هم یو قابله مې کتلي چې هغه تللي بل هېواد ته هېڅکله هم نه دي دوی همدغه په همدې مسله کې خوشحال دي همدغه مسله نه دوی خوند اخلي ځکه چې خپل ملت ته دوی خدمت کوي نو ته چې ورته زمینه مساعده نه کوي ته چې ورته زمینه نور هم ورته دا څومره چې د تعلیم زمینه ورته مساعده او د وظیفې مساعده او دا ټول ورته محدوده کوي نور هم ورته شرایط سخت کوي یو انسان په فارسي کې یو متل دی وایي په دنګ بدنګ آمد بدنګ آمد نو ته ورته زمینه چې دونه محدوده کوي هغه ډاکټر هغه نرس هغه قابله هر یو کس چې وي ولاکه وزیر هم وي هغه خپل چوکۍ پرېږدي هغه هېواد پرېږدي کور پرېږدي بل هېواد ته ځي هغه ذلت نه د دې ژوند نه چې دا ورته زندان جوړ شوی دی هغه ذلت ته چې دا مخخصه وي او خوشحالي ورته کوي چې ما هغلته ځم نو دغه زمونږ دغه غوښتنه کوو چې واقعا که تاسو غواړئ چې د هېواد ته او خپل خلکو ته ملت ته خدمت وکړئ نو دغه شیانو ته تاسو فکر وکړئ که دې شیانو ته تاسو فکر وکړئ هېڅکله یو ملا به نه پاسېږي د طبابت په بخش کې به خبرې نه کوي یو مولوي به نه پاسېږي د انجینري په بخش کې به خبرې نه کوي هر یو کس خپل مسلک لري ملا پوه شه خپل مسلک پوه شه ډاکټر پوه شه خپل مسلک یې پوه شه انجینر پوه شه په خپل مسلک باندې هغه په خپل مسلک باندې ښه پوهېږي هغه په خپل مسلک باندې رسېدلی ده هغه دونه وخت پرې تېر کړی ده خپل زړه یې اوبه کړي دي دونه زده کړې کړې ده هغه ما نه ډېر زیات پوهېږي نو زه څه پوهېږم په طبابت باندې زه څه پوهېږم په انجینري باندې چې زه پوهېږم د هغوی په بخش کې به زه خبرې کوم انجینر او ډاکټر چې دا په ملا د فوټبال کې مداخلت دی نه کوي هر یو کس ته چې خپل حق ورسېږي ملت به موسوده وي آرام به وي هېواد او ټولنه به هم پرمختګ کوي د سیالانو سره به هم موږ سیالېږو
مننه سورای جانې وروسته به د حلارو په اړه د لتاسې واورم منصور صاحب که تاسو راته ووایاست دغه بحثونه او خبرې اترې چې تاسې کوئ د یاد اسلام په چوکاټ کې چې له دوی نه پوښتې یا ورته نور ټولنیز مسایل چې مطرح کوئ یا طالب چارواکو سره په خپل منځونو کې تاسې نرینه چې خبرې اترې کوئ که طالبانو سره مو دغه ډول بحثونه راغلي وي د هغوی ځواب څه ده تاسې ته
بله دغه سی بحثونه اکثر رسمي مجالس کې هم تر سره شوي او حتی د دوحې نه چې موږ او تاسې د دوحې د مذاکراتو د وخت نه دا موضوعات تعقیب کو اگر چې دا مسایل ګوري د نن ورځې اسلامي امارت پورې تللي نه دي دا د دوحې په قراردادونو پورې تللي نه دي دا د نن چې موږ او تاسې په کومه روژه کې قرار لرو خدای پاک فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن در رمضان میاشت هغه میاشت چې قرآن عظیم الشان پکې نازل شوی او د قرآن عظیم الشان لومړنی آیات د سکل 1443 هجری لمریز کال دی هجری سپوږمیز کال دی یا هجری قمری یعنی څوارلس کاله د پیغمبر علیه السلام د هجرت شوی خو قرآن عظیم الشان نزول خو د هغه د هجرت نه مخکې د هرا په غار کې شوی او ممکن هغه 1443 کالو نه پخوانی نو دغه شرعي مسایل تر نږدې 14.5 پیړۍ کېږي چې دا
راغلی په پخانه او ادیانو یا الهیه آسمانی ادیانو کې کاغه د عیسویت دین او کاغه د يهودیت دین او کاغه مثلا د بور او تورات او انجیل د آسمانی کتابونه دي کله هغه مخ کې سل صحائف دي هغه کومګ او تاسو وګورو د ادم علی سلام د خلقت مسله کومګ او تاسو وګورو کله چې خدای پاک فرمایي چې ملائکه ته ویل د پس مکه کې خپل خلیفہ هست کوم نو هغه ورته ویل چې آیا هغه څوک هست چې پس مکه کې فساد کوي او وینه تویوي او موږ ستا پاکي بیانو و نقدس لك یعنی موږ د دې دغیو نو خدای پاک ورته فرمایي چې اني اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم هغه څه چې تاسو نه پوهیږئ دلته د پوهې مسله بیا که آدم علیه السلام ته فرمایي چې وعلم آدم الاسماء كلها او آدم ته ټول هغه نمونه چې د دنیا د رهبرۍ او د خلافت او د پرمختګ او د مدیریت او نورو مسایلو اړوند هغه ټول وروخو ده هغه علم د حضرت آدم علیه السلام نه اوتومات به هوا چې مونږ غوستاسي لومړنۍ مور ده او هغه مونږ غوستاسي لومړنۍ تلر د ټول بشریت وو او ده د هغه ځینې د علم ارزښت معلومیږي دا ځینې چې مونږ او تاسو راځو تاسو د حضرت عیسی علیه السلام مور ویني تاسو د بلقیس کیسه په قران عظیم شان کې وګورئ د سلیمان علیه السلام په وخت کې چې پختل الله العالمین کیسه کې مونږ او تاسو ته د عبرت لپاره چې هغه بلقیس د خود په پلاس لیک لیږي او ورتوای چې یا تسلیم شي یا جنگ ته چمتو شي امیرمنه په چای دی وی سیمه نو نارینا وزیران او ټول خپل کابینه او مشاورین دا وغواړي دفاع وزیر ورته وایي چې دا سلیمان لا څوک شو مونږ دومره وسلې او امکانات لرو مالی وزیر او نور ټول جنگ ته آماده کیږي خو دغه میرمن خدای پاک د دې میرمنې هغه حکمت او قوت بیانوي دا ټول نارینه او په مقابل کې چې هغه ورته وایي چې نه کله چې ملوک خارونو ته داخل شي یعنی د جګړې په نیت نو خارونه ورانیږي د خارونو با عزت خلک به عزت کیږي او ډېر ستونزې زیږي راځي لال بشو اول به دا وګورو د قوت او ظرفیت او زور او توان به وګورو بیا به دا غي نه ورسته تصمیم ونیسو فیصله وکړو تاسو وګورئ په میرمنو کې قران عظیم شان کې د میرمنو په نوم ځنګلې صورت دی یو نسو سوره النساء د میرمنو په نوم ځنګړې صورت سوره مریم د بیبي مریم په نوم ځنګړې صورت او دغه څه ډیر مسائل چې د میرمنو د عظمت کیسې پکې دي دا وی د استعدادونو کیسې پکې دي دا وی د ولتیاو کیسې پکې دي دا وی د پاکۍ او پاکلمنۍ کیسې پکې دي دا وی مثلا د سوره یوسف کې د حضرت یوسف علی السلام او د زلیخا کیسه ده د مهر او د محبت کیسه پکې دي او د هر یو تر شا لوی بحر الکائل نه لوی حکمت پروت ده دا هر یو چې راواخیستل شي نو زموږ غږ په دې شیوخو په دې مشرانو داده چې لا یزال خدای جلاله شنو ګوري اولین آیت د اقرا نازل کړي اقرا بسم ربك الذي خلق والولا دخل حضرات بنومشي بايدايكل خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم هذا انسان چې خدای ورته کرامت ورکړي هغه انسان چې خدای اشرف المخلوقات ګرځولې دای په علم ګرځولې انسان چې تاسو علم لري کوي مخبه کوي اغه انسان نه پاتې کیږي اغه کرامت نه پاتې کیږي اغه اشرف المخلوقات نه پاتې کیږي د انسان عظمت په دې کې دی چې هغه باید عالم وي خدای پاک بل دې فرمایي چې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي علم لري او هغه چې علم نه لري په دې کې نه راوخځه نه دي جلا کړی خدای پاک مونږ یې ولې جلا کوو مونږ څوک یو ولی ځان ته دا جرأت ورکو ولی ځان ته دا قوت ورکو کوم ادرس نه زه خو مونږ غږ دادو په دې په ټولو
منصور صاحب، منصور صاحب بخښنه سره وبخښي وبخښي دغه پښتني چې تاسو مطرح کړی نه یوازې د افغانستان دننه کوم کسان چې عالمان دي ساسي په څیر ورته نور د دین کارپوهان چې په دې مسایلو باندې پوهیږي طالبانو سره په اړه خبرې وکړي، بلکې د اسلامي نړۍ د هیوادونو نه اسلامي نړیوال سازمان نه علما راغله او د طالبانو په دغه کار باندې چې نجونې تعلیم ته پریګدی اعتراضونه وکړه او لوی لوی عالمانو په دې برخه کې یادونه وکړه چې طالبان دغه کار د اسلام سره په ټکر کې ده. خو وخت کم ده که تاسو راته بلندو کې وایاست چې حلار شته د طالبانو سره چې د نړۍ خبرې نه ده منلې، یو توافق ته خلک ورسیږي؟
موږ په دوی په خام دا غږ کړی اوس یې کوو. ګوري الله العالمین فرمایي چې واوفو بالعهد ان العهد كان مسؤولا، او تاسو په خپل ژمنو او وعدو وفا وکړئ ځکه چې د وعدو په اړه پوښتل کیږي، تاسو به مسؤول یاست، یعنی سوال لرنه کیږي، پوښتنه کیږي، او پوښتنه به څوک کوي؟ الله العالمین به کوي، دغه مخلوق د اشرف المخلوقات به کوي. نو دغه اشرف المخلوقات افغان سره د افغان خویندو مندو سره چې د شیخ صاحب الدین دلاور په خوله د ټول په مخ کې تاسو په دوحه کې په صراحت سره ویلې چې د هغه ته خویندو رانه پښتنه وکړه د نجونو او میرمنو د تعلیم او کار په اړه، او زه دا دې ورته په صراحت وایم چې د بغدادي شریف نه تر بخاري شریف پورې او د اول صنف نه تر دکتورا پورې تعلیم د میرمنو حق دی. د لوزدکلو پخوانی وزیر تاغله شیخ عبدالباقی حقانی اگر پخپل وایي چې علم فرض ده، د ته بیلم فرض ده میرمنو لپاره، هغه بچیر څه زده کوي؟ ما سر ترتیب ده چې په پانتوت کې زده کوي، د حقوق علم ورته ضرور ده چیر ته زده کوي؟ ما سر ترتیب ده چې په پانتوت کې زده کوي، د پوهنې علم بس ده کوي چې دا اول صنف تر دولسمه هغه طب ته خو هغه میرمنې ورسوي، شریعتو ته خو ورسوي، دا اوس مدرسو ته ځي میرمنې، خو په شریعتو پوهنځي کې چې هماغه حدیث او فقه او عقاید او اسلامي شریعت تدریسېږي، اصول الدین فاکولټه چې اسلامي علوم پکې تدریسېږي، د پوهنتون په نوم بیا نشته، د جامعې په نوم شته، د مدرسې په نوم شته، د ښوونځي په نوم نشته. نو دلته دا چې اسلام کې ګورې د عصري او غیر عصري علم په نوم هیڅ نشته. الله العالمین عصري او دینی علم په نوم څه نه دی بیل کړی. قرآن عظیم شان مونږ استادو د دین کتاب دی، په دې کې د فقهي علومو نه د احکامو د شپږ زره څو آیاتونه چې مونږ وایو، مونږ د شیخ عبدالباقی حقانی سره د نورو وزراو سره ټولو سره دا مطرح کړی چې دغه شپږ زره څو آیاتونه نه 1500 تر 1500 د احکامو آیاتونه دي. اته د منځ او د روجې او د زکات او حج ټول نه دي، هغه کې د معاملاتو احکام شته، هغه کې د ژوند احکام شته، هغه کې د مریض او مریضداري احکام شته، د دغه میرمنو د امراض او احکام پکې شته، د نارینه او هغه پکې شته، د صله رحمۍ پکې شته، د معاملاتو او د اجتماعي امور پکې شته، د واده خادي پکې شته، د نکاح او طلاق پکې شته. هغه ته کومه او تاسو دین وایو د شپږ زره او څو نور آیتونه بیا چې شوه هغه دین نه دی. التج خدای پاک تاسو ته فرمایي چې وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، او موږ وسپنه نازل کړي چې په دې کې ډیر قوت او د انسانانو لپاره ګټي پرتی دي. کوم عالم راتلې شي چې ماته دا ثابت کړي چې خدای پاک فرمایي موږ وسپنه نازل کړي ده، یعنی دا کوزا کریم ده د اسمان نه، دا هیڅوک نشي ثابت کوي چې دا د اسمان نه لکه باران راوریدلی.
منصور صاحب په بخنه سره وخت ډیر کم ده، پلانډو کې راته وای چې اوس څه کېدلی شي، لانډو کې لطفا.
لانډو درته وایم چې فقط هغه ځمنه چې په قطر کې کړی ده هغه د عمل وکړي، هغه احکام چې الله العالمین د الله العالمین فرامین دی په هغه عمل پکار دی. د دین موږ وتلی نه شو، هیڅوک نشي وتلی، هیڅوک په جرات دا نشي ویلی چې حرام دی، هیڅوک په جرات دا نشي ویلی چې دا ممنوع دی، هیڅوک په جرات داسې فرمان نشي ورکولی نه ورکړی دی، هیڅوک په جرات داسې حکم نشي ورکولی نه ورکړی دی، او نبی ورکی زه درته دغه ځای نه خبر کوم. دا زموږ استاد دی، دا نه بحث دی، شاهد وی او د ټول افغانستان او ټول نړۍ واوري چې په دې ملک کې نه چې په دنیا کې هیڅوک نشته دا جرأت هیڅوک نه لري چې د شریعت د الٰه العالمین د احکام او د زماده رحمت للعالمین پیغمبر د فرامینو په اساس دی د خویندو میندو دکې او کار حرام اعلان کړی شي. زه وایم چې دا خدای حلال کړی دی، دا د ټولنې ضرورتونه دي. امهات المؤمنین پرستاری کړي، ډاکټري کړي، استادی کړي، فقهي مسایلو کې برخه اخیستې ده، مجالسو کې برخه اخیستې، په جهادونو کې برخه اخیستې دي. دا غسی زمونږ اوسنۍ امهات المؤمنین، زمونږ اوسنۍ خو مسلمان خويندې او میندې هم دا حق لري او دا حق باید ځل تر سره ورکړل شي. هغه لومړنی فرمان او که امر ثانی دی، دا د شریعت کې امر اول او امر ثانی نشته. د الٰه العالمین په مقابل کې هیڅ امر هیڅ فرمان د هغه د فرامینو په مقابل کې ځای نه نیسي. ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر دی او الله. دا الله تعالی حکم دی چې کومه هیڅ حکم نه چلیږي.
مننه منصور صاحب، چې وخت کم د ډېر بدن کور ودان کور ودان کور ودان. سورای جان لندو کې لتاسی او رمتا سي څه فکر کوي چې هل ارڅه د لندو کې
نه هل لارې خو په خو مونږ ویلې چې نه هل لارې هم دغه د واقع علم د خزي او د جنګیانو نفس نو کار کول د خزینه او د په اسلام کې نه منع شوی ده او نه هم د نوې شعر چې مونږ غوښتنه کوو. نو هم دغه خبره ده چې که چېرته واقعا تاسو د اسلام پیروي کوئ او غواړئ چې اسلامي شریعت په افغانستان کې پلی شي، نو د هغې نه غټ کار دا به بل شی نه چې تاسو د مکتب دروازې او د پوهنتون دروازې لاتي، ځکه چې په شریعت کې هم ښځو ته او انجینکیانو ته چې د تعلیم او کار حق ورکړل شوی ده او په اسلام کې او په حدیثو کې په هر یو شی کې. نو تاسو څنګه تاسو ویلی شئ چې دا حق دوی نه لري؟ یا هم دا تاسو د غربي هیوادونو سره پرتله کوئ؟ شی چې شرعي حق دی هماغه حق دې مونږ ته راکړل شي، مونږ ته نو څه شی نه دی پکار.
ډېر زیاته مننه کور ودان له تاسو دواړو قدر منو د لسته کړو راګرځول شوې مسلې سوریا خان او د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور څخه چې راغلی په پروګرام کې مور سره ګډون کړو. ورېدونکو له تاسو مننه چې خبرونه مو تر دې دمه واورېده. ورسو د خبرونې په پای کې اورېدونکو ته لنډه سندره د جاوید امرخیل د فکر کوم دا به واورې او د سره پروګرام پای ته ورسو. ښه وخت.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو پک خلک را غلی بابو شنو با